محمد صالح با داستان پر از خبر و نفس تازه به استودیو ما در خوش آمدید.
ډیر مننه جوید نیمیل تاسو او اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، ده ورژی اسمبلی دویمه ده اگست نشتی درویشته ما. ده دیخ پر بنی پا خبرونو کی او پراپرونی که وری چه ده افغانستان ده کورونای چار وزارت وی ده کابل ده امنیت ده شوالی لپاره ځینې اقدامات کوي. په یو تحلیلی اپور که ده چابهار بندر ده برخلیک پا اده وری چی پروستوی که ځینې لنجی پا کی پیدا سی بیدی. خبرونه پا خبرونو پیلوو. د کابل د امنی قمندان لدندې ګوښه کړی سو. د ناټو ملکی استازی په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. د کابل د امنی قمندان جنرال امان الله واحدی لدندې ګوښه کړی سو. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایان طارق حریان پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل:
د کابل امنی قمندان او د هغو حوزو امیرین چې پرون موږ اعلان کړل له 14 کارکوونکو سره له دندو ګوښه شول.
د افغانستان د کورونای چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویلي و چې د کابل د پولیسو د 14 او 18 حوزې امیران له 14 کارکوونکو سره د زمري یا صد میاشتې پر 23 د وظیفوي غفلت په خاطر له دندو ګوښه کړی سوي دي. د زمري 23 چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 101 کلیزې سره برابره وه پر کابل ځینې راکټونه ولګېدل. بلخوا هغه څه چې په کابل کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو زیاتوالی بلل کیږي د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي. په کابل کې پرون 4 د مقناطیسي ماینونو چاودنې وسوې. په دغه چاودنو کې چې چای مسؤلیت نه دی منلی د چارواکو په وینا یو پولیس وژل سوی او د دوو ملکیانو په ګډون 15 نور ټپیان سوي دي. د ناټو ملکي استازي استیفانو پونیکوربو په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنې ټینګار وکړ. د شغلی پونیکور ول قوله دا خبره د دفتر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلې ده. د دله قوله ویل سی چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره د شنبې پر ورځ په کتنې کې پونیکور وویل ناټو تړون له افغان امنیتي ځواکونو سره اوژه په اوژه ولاړ دی. بل خو له جمهوري ریاست څخه د شنبې پر ورځ په خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې دواړو لوریو د سولې د بهیر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز او د افغان حکومت د پروګرامونو په ځانګړې توګه د سولې له پروسې د ناټو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیرې پنجشنبې پر ورځ د افغانستان د دفاع له مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل سره د افغانستان شمال ته د سفر پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 2 لوبډلو او په هسکه مینه کې د 14 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوجانی د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په چین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواري په نوم سیالۍ په شډل بازار کې سلګونو نندرچانو وکتې. شغلی خوجانی د هسکه مینه د کرکټ سیالیو په اړه وویل:
پاس کمنه ولسوالی کی زمو خوانزه جوړ کړی او موږ خوانزه غوړ ترنوان لاندې هم د 14 لوبډل ترمن د کرکټ سیالي پیل شوی چې 14 ورځې دوام کوو او هغه هم د امن په فضا کې بشپړ شوی.
د دیش وسلول څومره د مخ کې هم په چین ولسوالۍ کې فعال وو. امنیتي چارواکو په دې ورستوي کې د دیش له جګړه مارو د چین ولسوالۍ د تصفیې اعلان کړی دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو زیات سوی دی. له دې جملې تر 5 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا، برازیل، مکسیکو او هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله ښولې چې ښایي په 2 کلونو کې کورونا وایرس کنټرول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. دای به هلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادي کېدو په اړه خبرې وکړي. اسرائیل او اماراتو د اګست میاشتې پر 14 نیټه اعلان وکړ چې دوی به د امریکا په منځګړیتوب د موافقې له مخې بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړې کړي. د دې موافقې لمخې اسرائیل ژمنه کړې ده چې د لویدیځ غاړې د ځینو برخو الحاق به ځنډوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله ټاکل سوی پامپیو نن یکشنبه اول اسرائیل او له هغه ځایه بحرین، عمان، متحده عرب امارات، قطر او سودان ته سفر وکړي. ټاکل سوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا سیخانوفسکایا راتلونکې دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د دې کتنې هدف په بیلاروس کې انتخاباتي لانجو ته د سوله ییز حل لټون یاد شوی دی. بیګن به په لیتوانیا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ګوري چې د بیلاروس د وضعیت او د دوه اړخیزو دفاعي مسلو په اړه خبرې وکړي. دا خبره د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. بیګن به وروسته له هغې روسیې ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف انټرفاکس خبری ایجنسی ته د شنبې په ورځ وویل چې په مسکو کې خبرې به د بیلاروس تر موضوع محدودې نه وي. وروسته له هغې چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د جمهوریت د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه، مظاهرچیان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. لوکاشینکا له شپږویشتو کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمن دی. او په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ شهر لایپزیګ کې د درېو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستلو لپاره اول د معایناتو پراساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس لمخ کې اخته نه دي. د دغه شهر د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول به داسې مسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرټونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي. اته بجې او و دقیقې سوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پورا پرونی کې د کورونوي چارو وزارت د پیلنونو په اړه اوري چې د کابل د امنیت د لا شوال لپاره یې طرحه کړي.
کشفي او استخباراتي برخې هڅه کوي تر څو د ورستیو نامنیو په عوامل هغه کسان چې په دغه برخه کې داخل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په خوست کې زده کوونکي غوښتنه لري چې ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل سي.
د چیز اوس له سم سم زده کوونکي هم خپل ډېر پام چې موږ د درسونه باید زر تر زره پیل شي په کور کې خونه شو کې نشته چې اساس یا بس وخت تیر کو.
په یو تحلیلي راپور کې اوري په داسل کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخېدو دي. راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لارې یا پټلۍ جو پروژه چین ته سپارلې ده.
هند غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاري وکړي او لدی عمل د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي.
دا هموري د برلین هغه روختون چالکسي ناوالني تداوي کوي وای چې د روسي دغه مخالف سیاستوال بشپړ معنی پیل کړی دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو تاند څنګه او حقیقت سره د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د کابل امنیه قومندان په پلازمینه کې د امنیو په تړاو له دندې ګوښه کړی سو. تر دې مخکې د کابل د شپاړسمې او اوولسمې حوزې مسؤلان هم له دندو ګوښه کړی سوي وو. د کورونې چارو وزارت ویان پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د کابل امنیتي وضعیت ښه سي. پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو څلور چاودنې وسوې. مللی بشیر تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په پلازمینه کې د ناامنیو په اړه اندېښنې زیاتې سوې، د کابل د امنیه قومندان جنرال امان الله واحدي له دندې ګوښه شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین پرون ماخستن له ازادي رادیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل چې دا اقدام د شپاړسمې او اوولسمې حوزې د مسؤلینو د ګوښه کېدو تر پریکړې وروسته وسو. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د کابل د پولیسو د شپاړسمې او اوولسمې حوزې کارکوونکي د زمري په اته ویشتمه نیټه په دنده کې د غفلت په خاطر له دندو ګوښه شول. تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د زمري په اته ویشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو یو سلو یومه کلیزه وه او په همدې ورځ پر کابل یو شمېر راکټونه ولګېدل. ښاغلی آریان وویل چې د کابل د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره هڅې روانې دي.
په ورستیو اونیو کې طالبانو د چستکی ماینونو د چاودنو په واسطه یو ډول رواني فشار سپیر اوسته ده وی میاشت پلار کی کابل کی دو سلوی مانیونه کشف و خونسا کردی او ده مانگزاری پتور هم دینی کسان نیوال سوی دی از مونگ کشفی او استخباراتی برخی هستی که وی ترسو دورستی و نامنی و پا عوامل اغا کسان تی پلاغ برخی دخیل دی اغوی سراب مقابله وکي
په کابل کې د شنبه په ورځ څلور د مقناطیسي ماين چاودنی وسوي د کورنۍ چار وزارت ویاند ویل چې له دغه چاودنو په یو کې چې د باغی والا په سیمه کې وسو دوه ملکیان ټپیان سول د چارواکو په وینا په درو نورو حملو کې یو پولیس ووژل سو او درې نور پولیس ټپیان سول د دغه پیښو مسؤلیت هیڅ چا نه دی اخیستی دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس پرمک وایي چې د کابل د امنیتي ادارو کشفي او اطلاعاتي برخې باید پیاوړې سي د پرون ماخستن ازادي راډیو ته ویل
اطلاعاتی شبکو ظرفیتونو او امکاناتو ته باید بیا کتنه وشي د کابل امنیت قمندانۍ لرو آیا د کورنو چارو وزارت کشفی برخې مالی او اپراتیفي امکاناتو ته لاسرسی لري کنه چې باید وی لري دا هر څه ډیر مهم دي د کورنو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست له اپراتیفي امکاناتو په استفاده کول شي په کابل ښار کې خپل کشفی او اطلاعاتي شبکې پراخه کړي
د کابل د امنیت په اړه په داسې حال کې اندیشنې زیاتې سوي چې د ګډو ځواکونو قومندانې له درو میاشتو راهیسې د پلازمینې د امنیت ټینګولو په برخه کې فعالیت پیل کړی دی د کورنۍ چارو وزارت دفاع او ملي امنیت عمومي ریاست یو شمیر چارواکي او کارکوونکي په دې قومندانې کې یو ځای کار کوي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په کابل کې شاوخوا 204 ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي او له دغو ماینونو سره اړوند یو شمېر کسان نیول سوي دي
د ملالی بشیر په راپور کې موردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري د پدسل کې د چي اوازې پرون په کابل کې د مقناطیسي ماينونو څلور چاودنې سوي دي د غرض د زمري اسد پراتیوشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 120 میکلي سره برابر و په کابل کې ګڼ توغندي وشتل سول او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وړوله
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د زینو څارونکو له انتقادونو سره مخامخ شوی دوی وایي چې په یو وخت کې په لوبډل کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخه ستونزه لري اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړي
محمد نبی ساحل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی خو د کرکټ یو شمیر اڅارون کوي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري د کرکټ افغان اڅارون کې مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړی او پنځمې ماده پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکونکي دي د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر څنګ د بورډ د چارو څار د بورډ لپاره د قوانینو تګلارو او کړنلارو د منځورې دنده پر غاړه لري او د مالی او اداري چارو څارنه هم کوي خغلی رحیم وای د بورډ د غړي په توګه د داسې یو چا ټاکل کېدل چې په خپل هم مهاله د همدغه بورډ تر اڅار لاندې کار کوي د ګټو تضاد رامنځته کوي ځکه د په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د اڅار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي
له حقوقي اړخه د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافع او تضاد دی ولې چې د بورډ غړي یو دنده ده چې د بورډ عملی چارو اڅار کوي او بیرته اجرایوي مسؤوله ده د بورډ غړو ته چې اجرایوي څنګه کې خپل نبی مرزي نو یو سړی خپل چارو باندې څار د ګټو تضاد مترادف دی
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنځ شنبې په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د خزو چارو سرپرست وزیر حسین صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استاد روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نوی غړو په توګه ټاکلې دي په دې اړه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوی دی په ورته وخت کې د کرکټ بورډ په خانه کارکونکو بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د خغلی نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري، ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبي پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهن ذهنیت اړول دي، هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي، د سیاست لور ته د هغه راجل بول دي، د غټ غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کم کی، د خلکو غوښتنه چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنه ته وګوري.
د کرکټ بل افغان اڅارونکو یاسر خوګیانی وایي چې کرکټ بورډ باید د خغلی نبی پر ځای د مدني ټولنو نورو غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلي خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یو میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شوی وای او د هغوی سهم پکې زیات کړی شوی وای.
لدی ورخوا د کرکټ نړیوالې مشهورې ویپانې کرکنفو دا یو حیرانونکې پریکړه بللې. دی ویپانې لیکلي، نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه، خو لا د شلورونو او یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویپانې لیکلي چې دا خای په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیگ سوداګریزو سیالیو کې لوبې کوي، د کرکنفو ویپانې د راپور په اساس هم معلومه نه ده چې د ورستۍ پریکړې په اړه ورسره سلا مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل.
ومردل چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د ځینو څارونکو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په خوست کې د ښوونځیو زده کوونکي له حکومت غواړي چې د خصوصي ښوونځیو او په حکومتي سکتور کې د یولسمو او دولسمو ټولګیو د زده کوونکو په څیر د ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل شي. نجیب الله خیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د بیلابیلو ښوونځیو نجونې او هلکان زده کوونکي وایي د کورونا وایرس د پیښو په کمیدو ټول کاروبارونه پیل شوي، خو یوازې روزنیز او ښوونیز بهیر تړلی پاتې شوی چې له پوهنتونونو وروسته یوه برخه یې د اګست په 22 پیل شوه، خو ډېره برخه یې لا پاتې ده. خوستو زده کوونکو د یادو ټولګیو د لوستنو په پیلیدو خوشحالي څرګنده کړه. وی غوښتل چې د ټولو زده کوونکو لوستنه دی پیل شي ترڅو روان ښوونیز کال ځای نشي. د حلیمې او خدیجې په نومونو دوی زده کوونکي وایي دوی ټول کال بل وسته نشي تیرولای.
زه ډېره خوشاله یم چې موږ ساح کال د کورونا له امله موږ مکتبونه ځندیدلې او شروع شو. موږ مشومان غواړي چې وانه د لسم پر درسونه وایي، نه غواړي چې دا کور مبزیه حسي تیر شي.
دا چې زه اوس لسم سم زده کوونکي انځخ ډېر پام چې موږ د درسونه باید زر تر زره پیل شو. په کور کې خو نه شو کېنستای چې هسې عباس وخت تیر کړو. د پوهنې ریاست نه مې دا هیله ده چې په دغه هغه کې د موږ سره همکاري وکړي او موږ ته د دا ټولګي هم پیل کړي.
په ټوله کې له زده کوونکو او خلکو سره یوه اندېښنه دا ده چې زده کوونکي به څنګه وکولی شي د قرنطین په موده کې د تیرو 15 میاشتو لوستونه زده کړي. د قدرت الله عظیم په نوم د الفتح لیسې یو زده کوونکی د دې چاره دا بولي چې زده کوونکي د په لومړي ګام کې په راډیوي ښوونځي او تلویزیوني زده کړو تمرکز وکړي او مطالعه دې روانه وساتي.
زده کوونکو لپاره په لومړي دغه وی چې هغه درسونه چې د راډیوي ښوونځي او د تلویزیون له لارې لاس ته راوړي دي زده کړي دي، هغه باندې تمرکز وکړي. همدارنګه د زده کوونکو لپاره دویم چانس به دغه وي چې سمستر ډېر لاندې کومانس کې رسپته هم شته، د هغه مطالعه باید جاري وساتي.
د لوستنو د وخت د جبرانولو په اړه د خوست دی ویلې سي خون کوي کریم الله نظری وایي
موږ به خپل پلان داسې عیار کړو چې وکولای شو هغه تیرې 15 میاشتې درسونه چې موږ نه دی ویلي هغه پکې جبران کړو. ډېر اندېښنه په دې برخه کې ځکه نشته چې زموږ دغه کال څو میاشتې 1400 کال ته هم وغځېدې، یعنی موږ نه یوازې سګنای ښوونیز کال لرو بلکې نیمه برخه راتلونکي کال کې تدریسو.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دې سیمستر زده کړې به د لندې تر 15 دوام ومومي او تر ازموینو وروسته به د مرغومي په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
دویم سمستر به د هود میاشتې په 15 نیټه پیل شي چې د جوزا میاشتې تر پل کېدو پورې به دوام پیدا کړي او په دې ترتیب سره به موږ سقاله د 12 ټولګي فارغین پراتون کې کال جوزا میاشتې ټولنې ته وړاندې کوو.
د چارواکو په وینا د خوست په 318 حکومتي ښوونځیو کې خواوشا 300 زده کوونکي زده کړې کوي، خو تر څنګ د دې ولایت په 130 خصوصي ښوونځیو کې چې د ټولو صنفونو درس بهیر پیل شو 15,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ښوونځیو دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو لکه ای بی سی نیوز او نورو د پاکستان له لوري د طالبانو پر مشرانو د بندیز د اعلان په اړه لیکنې خپرې کړي، خو په دې منځ کې ایشین لایټ انټرنیشنل خبرونې د هغو ټکو یادونه هم کړې چې د دې خبرونې په نظر لکه بلې پاکستان دا پریکړه کړې ده. ایشین لایټ خبرونه وایي پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د ترورستانو د تمویل د څارونکو ادارې یا اف ای ټی ای له لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې وخت کې چې د اشرف غنی حکومت، طالبان او امریکا د بین الافغاني خبرو د پیلولو په درشل کې دي، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د حقاني شبکې په شمول د طالبانو پر مشرانو بندیزونه لګوي. د پاکستان د حکومت په اعلان کې ویل شوی چې پر حقانی شبکې په تعزیراتو کې د دې شبکې د غړو پر سفر بندیز، د شتمنو کنګل کېدا او د وسلو تحریم شامل دي. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پر اساس کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي فدرالي حکومت خوشاله دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کړی. ایشین لایټ خبرونه وایي د پاکستان حکومت د خپل هیواد د پارلمان پر دواړو جرګو هم یو شمیر قوانین تصویب کړي چې د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل د ادارې په تور لیست کې شامل نشي. تیر کال د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی پاکستان په خړ لیست کې شامل کړ. تر دې دمه یوازې ایران او شمالي کوریا په تور لیست کې دي. په تور لیست کې شامل هیوادونه له ګڼو بندیزونو سره مخامخ کیږي او نړیوالې مالی مؤسسې پور نه ورکوي. د پاکستان له لوري په بندیز کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم شامل شي. خو د نړیوالو رسنیو ډیر پام حقانی شبکې ته اوښتی، ځکه چې امریکا او افغانستان دا شبکه د پاکستان استخباراتو ته ډیره نږدې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په خپل نرشیه ریلیف ویب کې پر افغانستان د کووید 19 اغیزې څیړلې او په دې هیواد کې د جولای د میاشتې د مرستې رسونې چارو ته کتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اداروي په هغو ولسوالیو کې چې تاګ را تاګ ورته ګرانه دی د خلکو د ستونزو او بشري مرستو د منظمې څارنې او پیژندنې په اړه ارزونه ګرانه ده. خبرونې په دا ډول سیمو کې د میشتو خلکو د بشري اړتیاو په اړه معلومات محدود بللې دي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا لا زیاته شوې، ځکه چې له یوې خوا د ډیرو خلکو کاروبار زیانمن شوی او له بلې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له ګاونډیو هیوادونو څخه د پام وړ شمیر کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو ده او سمې بهرنۍ مسله څېړو. د برلین هغه روختون چې الکسی ناوالنی پکې تداوی کیږي وایي چې د روسیې دغه مخالف سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړی دي. ناوالنی د سایبریا له اومسک ښار څخه وروسته له هغې برلین ته انتقال کړی سو چې شکونه راپورته سول چې ګواکې دته زهر ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ په حواله نورو جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د برلین روختون د شنبې په ورځ د اگست په 22مه نیټه ویل چې ډاکټران د الکسی ناوالنی معاینات کوي چې د ناروغۍ لامل ومومي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی د جمعې په ورځ د اگست په 22مه نیټه برلین ته انتقال شو. د برلین روختون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې تر معایناتو او د ناوالنی له کورنۍ سره تر مشورو وروسته به ډاکټران د ده د روغتیایي وضعیت او نورو اقداماتو په اړه تبصره وکړي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر وویل دا ډیره مهمه خبره ده چې پوه سو ولې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سرسخت مخالف کوما ته تللی. الکسی ناوالنی له سایبیریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. الوتکه د سایبیریا په اومسک ښار کې بیړنۍ ناستې ته اړ سوه. روسی ډاکټرانو څو ساعته ناوالنی ته اجازه ورنکړه چې له هغه ځای انتقال کړای سي. دوی ویلي و چې د ناوالنی وضعیت د سفر لپاره سم نه دی. د ناوالنی ویاندی کیرا یارمیش په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سفر پر مهال د وضعیت څرګنده کړه چې دی باید ژر تر ژره له هغه ځای انتقال سي. ناوالنی د پنجشنبې له ورځې د اګست له 6 راهیسې په کوما کې دی. د جرمني امبولانس الوتکه د اګست په 21 نیټه اومسک ته ورسېده. په لومړي سر کې روسي ډاکټرانو جرمني ډاکټرانو ته د د روغتیايي وضعیت د خرابوالي په خاطر اجازه ورنکړه چې ناوالنی وویني. د ناوالنی ملاتړیو د روسي ډاکټرانو دا اقدام غندلی او ویلي دي چې دوی ځکه هغه ځنډولی چې په بدن کې یې زهر کشف نسي. وروسته له هغه چې ناوالنی د درملنې لپاره جرمني ته یوړل سو، د جرمني حکومت د جمعې په ورځ وویل چې د ناوالنی ژوند باید وژغورل سي. اروپایي ټولنې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې څه لامل سو چې ناوالنی کوما ته ولاړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله ماسرالی وویل موږ د چټکو خپلواکو او شفافو څیړنو تمه لرو. د تایید په صورت کې عاملین باید جواب ووایي. ناوالنی چې په روسیه کې له اداري فساده پرده پورته کړې وه پخوا هم تر فزیکي حملو لاندې راغلی. په 2019 کال کې ورباندې سپرې سوې وه چې په نتیجه کې یې سترګه ټپي سوه. د 2019 کال په جولای میاشت کې دای په 10 ورځې بند محکوم سو چې ګواکې پرته د حکومت له اجازه اخیستلو یې لاریون جوړ کړی وو. په زندان کې د مخته پړسو په خاطر روختون ته یوړل سو چې وروسته داسې شکونه څرګند سول چې ګواکې هغه ته زهر ورکړل سوی وو. دای په وروستیو کلونو کې څو ځلې بندي سوی او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لګډونه یې مخه نیول سوی ده.
آزادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د امن او امان نظم مخکنی قومندان زمری پایکان د افغانستان د ملي امنیت له خوا نیول سوی دی. دغه وزارت وایي طارق قاریان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونویل چې ښاغلی پایکان کله او چیرې نیول سوی دی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. تاندې څنګې او حقیقت څه دی؟ خو تر هغه مخکې اورئ چې په اصل کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخېدو دي. راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لارې یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده. ځینې کتونکي د ایران دا پریکړه له چابهاره د هند د ایستلو په معنا ګڼي. عصمت څاروان تفصیلي راپور پر دې موضوع جوړ کړی دی.
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لارې پروژه چې ټاکل شوې وه هند یې جوړه کړي، د هند له مرستې پرته په خپله جوړوي. ظاهرا ایران وایي دا پریکړه یې په دې خاطر کړې چې د هند له لورې د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځنډیدلی دي. خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالر لګښت راځي او له دې پروژې څخه د هند استل د دغه هیواد لپاره یو ګزار ګڼل کېدای شي، ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و. په سنگاپور کې د آر ایس آی ایس د څېړنیز مرکز څېړونکي سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند همکاریو په اړه څېړنې کوي وایي
اجازه راکړئ چې له دې ځایه پیل کړم چې هو مشخصا د پټلۍ جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه وه. کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې، د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې وه. یعنی دا چې هند پانګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوی سي. دوهمه برخه یې له چابهار تر افغانستان پورې ریل لار وه.
سومیتا نارایانان وایي اوس ایران پخپل بودیجه د ریل لار جوړوي او دا کار یې د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ترانسپورت او شاري پراختیا وزیر محمد اسلامی په وروستیو ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چاري پرانیستي. دا پټلۍ به وروسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي.
ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړ شي. هندی رسنۍ وایي هند له دې کبله پر دې بندر کار ژر پیل نه کړ چې د امریکا د بندیزونو له درکه اندېښنه لرله. هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند له وړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایرانه د تیلو واردات صفر ته رسولي وو. خو د ایران د ترانسپورت او شار جوړولو مرستیال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژې کې د هند څنګ ته پریښودو دلیل دا بولي چې دغه هیواد دا پروژه درې کاله وځنډوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکي فرهاد منتصر ویلي وو چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وه شوې. خو د سیمه ایزو چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای بیا متفاوت نظر لري.
اصلا د هند او امریکای تجارتي اړیکې په پراخېدو دي، له دې امله هند نه غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاری وکړي، او له دې امله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي. بل طرف ته هند غواړي چې د امریکای سره یا تجارتي اړیکې په خطر کې ونه لویږي، له دې امله هغوی چابهار د پروژې نه شاته شوي دي. او په عین حال کې چین چې د امریکای یو تجارتي مخالف په تور باندې هر ورځ رامخته کیږي، هغوی غواړي چې دغه خلا پوره کړي. او چین عموما په هغو هیوادونو کې سرمایه گزاری کوي چیرته چې سیاسي ثبات نه وي یا امنیتی مشکلات وي، ځکه دوی فکر کوي چې هلته دوی په اسانۍ سره کار کولای شي او خپل شرایط په اړونده هیوادونو باندې منلای شي.
ښاغلی یوسف زای همداراز باور لري هر څومره چې د امریکا او ایران اړیکې خرابېږي، په همغه اندازه د ایران او چین اړیکې نږدې کیږي. هند له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو د پراختیا لپاره په درې اړخیزه موافقه کې د دې پروژې جوړېدا په غاړه اخیستې وه. دا پروژه په 2014 میلادي کال د افغانستان، هند او ایران د ولسمشرانو له لوري له درې اړخیزې موافقې وروسته د ایران او هند ریل لارو وزیرانو لاسلیک کړه. د سولې او شخړو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي د چابهار زاهدان د پټلۍ په پروژه کې د چین پانګونه د سیمې پر حالاتو بې اغېزې نه بولي، او په ځانګړي ډول د چین او پاکستان پر سیال هند باندې د اغېز یادونه کوي.
په افغانستان باندې به مطمئن تاثیر وي، اگر چې د افغانانو استدلال دا و چې چین په افغانستان کې او د چابهار په مسله کې دا باید د یو امکار په صفات راسي او د افغانستان، هند او ایران سره په ګډه کار وکړي. دا یو پیچلی مسله ده، په دې کې شک نشته چې اقتصادي نقطې اقتصادي ګټې تقابل کوي. په دې کې
ښاغلی اعظمي فکر کوي چې په ایران کې د چین بوختیا شاید د سعودي عربستان له مخالفت سره مخامخ شي، او د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې هم اغیزمنې کړي. انن ساهای چې کلونه په افغانستان کې تیر کړي او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې غنی لیکنی کړي، د هند او ایران اړیکې تاریخي او ژورې بولی، او فکر کوي چې د چین لوري د چابهار زاهدان د ریل لارې جوړېدا د هغې لوی پروژې یو کوچنی برخه ده چې هند او ایران پرې سلا کړی ده. د په عین حال کې وایي
د چین ډیری پیسې یا د ژمنه چې ایران ته به ورکړي ممکن پر ایران اغیز ولري، خو بشپړ اغیز یې ناممکن دی. خو که حتی دا هم ومنو چې د چین پیسې به په ایران کې د دغه هیواد د اغیز سبب سي، فکر کوم دا به تر وخت مخکې خبره وي چې ووایو د هند او ایران اړیکې به بدلې کړي.
شغله ساهای د خبري دلیل دا یادوي چې هند لا هم په چابهار کې دخیل دی، چې د په نظر د هند او ایران د اړیکو لپاره زیات اهمیت لري. که هند له دې پروژې استل شوی نه وي، ولې دا موضوع په همدې ډول رسنیو منعکس کړي، او په ځانګړي ډول دا خبرونه په داسې وخت کې خپریږي چې چین له ایران سره د یوې لویې موافقې په درشل کې دی؟ د دې پوښتنې ځواب په سنگاپور کې د آر اس آی ایس د سیرنیز مرکز چیرون کې اغلی نارایان ورکوي.
Because this
دا دل لپاره چې په داسې وخت کې پیخیږي چې د چین او هند ترمنځ سیالي په شدید ډول د زیاتېدو په حال کې ده. هند په خپل گاوند کې د چین د زیاتېدونکو حضور پر وړاندې د انډول لپاره د انتخابونو د منډلو په لاټه کې دی، او د چابهار پروژه یو شونه انتخاب و. او ایرانیان هم یقینا خوشاله دل چې که هند ونډه اخیستی وای نو له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته لاره موندله.
چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې افغان سوداګر شکایت لري چې هر کله چې د پاکستان زړه وغواړي خپل لارې پرې بندوي، او ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان له خپلو ترانزیتي لارو پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. خو د چابهار بندر د پاکستان پر لارو د افغانستان د اتکا تر ډیره کموي. د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د بهرنیو خدماتو او د امنیتي مطالعاتو د پروګرام استاد پروفیسر کریستیان فیر هم دې ته ورته نظر لري. د دې هرات امنیتي ډیالوګ په ومه غونډه کې وویل چې پاکستان پر افغانستان د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له کراچۍ بندر استفاده کوي. د همدې ټکي ته په پام د افغانستان لپاره د چابهار بندر د اهمیت په اړه وویل:
What makes Chabahar so important is that
چې چابهار ډیر مهم کوي. که چابهار یو دوامدار بندر وي، بیا نو افغانستان له پاکستان پرته یو بل انتخاب هم لري، او همدا علت دی چې پاکستان د چابهار په اړه ډیر اندېښنه لري. شایي د زرنج دلارام پر لوی لار د حملو د ډیروالي دلیل همدا وي.
د پروفیسر فیر په باور په پیل کې پر ایران د امریکا د بندیزونو لکبله هند په چابهار کې فعالیت و دراو. د دې په نظر که هند په چابهار کې خپل فعالیت دروي، چینایان را مخ کیږي. چین له 2015 میلادي کال څخه تر 2013 پورې په ایران کې 20 میلیارد ډالر پنګونه کړې، خو په ورستیو کې د سیناتایټ شیبی راپورونه هم خبره شول چې ګواکې چین په ایران کې د 400 میلیارد ډالر پنګونه کوي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ پر اساس په داسې یو هیواد کې چې بندیزونه پرې لګول شوي وي د دومره پانګونې امکان نشته. په 2018 میلادي کال چین په ایران کې 3 میلیارد پانګونه کړې وه، خو په 2013 میلادي کال کې 2 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. حال دا چې په ورته موده کې چین په متحده عربي اماراتو کې د 8 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. د اغلی فیر په نظر چابهار د سیمې د ګڼو هیوادونو لپاره مهم دی. افغانستان ته لدی کبله اهمیت لري چې د پاکستان پر بندرونو له اتکای خلاصوي. د هند لپاره په دې خاطر مهم دی چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د هند سوداګری مالونه افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر شي.
د ښځو پیاوړتیا د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې خزیا او نجونې لزده کړو او لکوره بهر کار کولو به برخي وي. انده چې لکوره د وټلو په وخت باید یو نارینه محرم ورسره وي، خو له 2000 لومړي کال وروسته ملیونونه نجونې خونځي ته ولاړې، او د لوړو دولتي او خصوصي زده کړو د ماسو دروازې د نجونو او خزو په وړاندې پرانستل شوې. د نړیوال بانک د وروستیو شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د کاري ځواک په سلو کې 21 خزي جوړوي. خزه د افغانستان په ملي شورا کې د پام وړ حضور لري، او هم د وزیرانو او سفیرانو په توګه کار کوي. د افغانستان د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خزو ګډون په سلو کې څه باندې ډیر شو. ډیری خزه په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو دې ته هم اندېښمنې دي چې خدای مکړه د 19 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو نشي. طالبانو په وروستیو کلونو کې دا خبره کړې چې چمتو دي د افغانستان د دودونو او د اسلام دین په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي او درناوی وکړي، خو یو شمېر ښځې وایي دا عمومي ویناوې دي. اوس به معلومه شي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د خوندي کېدو په برخو کې څه ډاډ ترلاسه کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د شپې ناوخته څملي او سهار ناوخته راپاڅیږي. د ناوخته خوب او ویښیدلو عوامل څه دي؟ ناوخته ویده کېدل د ځوانانو پر روان او صحت څه تاثیر کوي؟
او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان لیږي، سره کمی ګډوډي او سرم ګنګ سي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په وخت ویده او په وخت پاڅي؟
بهتر دا ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري.
دا سې ځوانان ډیر دی چې د شپې تر ناوخته ناسوي او سهار ناوخته راپاڅيږي. دغه چاره د دوی په عادت بدله شوې او وایي که د وختي ویده کېدلو هڅه هم وکړي خوب نه ورځي. په اوس وخت کې د ناوخته ویده کېدلو عوامل ډیر دي، خو د موبایل او کمپیوټر په څیر ټکنالوژي مهم عامل ګڼل کېږي. د پروان ولایت اوسیدونکی شهباز وایي د خپل د شپې تر ناوخته موبایل ته ناسوي او له ملګرو سره چټ کوي ځکه وختي نه ویده کیږي.
حقیقت چې مې موبایل دواجه ګوتې پیو یا فنم یا یو چې شه دوستان سره لګیاو چې یو بل سره لګیږي تر یا بیا تر دولس نیمو هم دوغ نه بس ډېر بعد بیا نور بندو بیا دی کیږي. او نه بجې اته بجې هم دا شاخه راځيږي.
تا خپل کله کوشش نه کړی چې باید وختي ویده سي؟
کړه مې خو خوب نه راځي بیا مغه وخت خو نه راځي بیا سونه چا سوکم چې دولس نو مخکې نسمه ده کېده.
دا خوانځي زده کوونکی شان احمد وایي روحي او نارامي ستړیا هم سبب کیږي چې ډیر ځوانان تر ناوخته ویښ پاتې شي.
اش د شپې لات بجې ویده سم ته ولس پرم د سیاخ پر خاورم خوب نه راځي بالغ نه راته خوب راشي بالغ نه باید ویده کیږم زګا دا بیا نه ناوخته پوري پاتې سار بیا نور ست راځي سم سار مې ګنګ سي اعصاب مې خراب وي انسان انداسي روحن نارامه یا ستړی دا یا سبب کېده شي خوب ورنسي.
بشر مل بل هغه ځوان دی چې وایي د موبایل په گیمونو یا لوب عادت دی. دی وایي که هر څه وکړي وختي خوب نه ورځي.
بس دا د شپې له نه نه ټي وي دوه پورې ناسي په دې کې گیم ځان ته بس یو کوټه کې ناسي لګي او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان لیږي سره کمی ګډوډي او سرم ګنګ سي سر درد کوي او ډیر لانجو سره بس ور سره اخته شي.
کله چې تخپله پویږي چې دغه ستونزې تر پیدا کوي تر نه وخت پورې وي پاتې کېدل نو بیا ولې وخت نه ویده کیږي؟
اوس هم ور سره عادت کړی مخکې له دینه خوب نه راځي مخکې له دوه یو نیم که گیم کم کوي نه کم خوب نه راځي.
ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی وایي په کور کې نارامي او په ټکنالوژي روکتیا سبب کیږي چې ځوانان د شپې تر نه وخته رڼې سترګې ناسپي.
د ځوانانو د بوختیا او د مصروفیت په اړه باید وایم چې ډیری ځوانان چې په د شپې تر ډیره په خپلو موبایلونو یا خپلو آیپډونو یا لپټاپونو کې مصروف دي او مشغول دي د شپې تر ډیره بیدار او ویښ پاتې کیږي. لوی دلیل او لوی انګیزه دا ده چې دوی کېدای سي کومه عاطفي وابستګي یا تړاو ولري، یعنی له کوم چا سره کېدای سي له مخالف جنس سره کوم تړاو یا رابطه یا ارتباط ولري او د دې ارتباط په اساس د دې ارتباط په لړ کې دوی تر ډیره پاتې کیږي او په دې نه پوهیږي چې شپه ده که ورځ ده، ماښام ده که سهار ده که سبا ده، څومره وخت ضایع کیږي، څومره پیسې ضایع کیږي، دوی ته څه زیانونه رسیږي له ذهني او جسمي اړخه او ورته نور مسایل. دویم د کورنۍ ستونزې دي. په کورنۍ کې راحت نه ده، په کورنۍ کې آرام نه ده، په کورنۍ کې خوشحاله نه ده، په کورنۍ کې اسوده نه ده او دغه حالت او دغه وضعیت انتقالي نورو ځای ته ترانسفر کوي په اصطلاح خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره او دغه نارامي په یو ډول هلته تخلیقي په یو ډول په اصطلاح هلته پناه وړي او دغه د کورنۍ کمبود یا محرومیت هلته اشبا کوي او ارسا کوي. دریم مسله د احتیاط ده. کېدای سي له کوم کس سره، کېدای سي په کومه لوبه، په کوم ګیم، په کومه بله، کېدای سي په کومه ټولنیزه شبکه او ورته نور مسلو معتاد سوی، کېدای سي په بوخت سوی یا روږدی سوی. دغه روکتیا یا احتیاط هم کله کله انسان دې ته اړ باسي چې د شپې تر ډیره، د شپې تر ناوخته پرته له دې چې زیانونه وسنجي، مصرف وسنجي، تاوان وسنجي، تر ډیره په دغو خواله رسنیو کې پاتې سي او خپل وخت او زمان زیک.
ډاکټر محیب الله زغم وایي هغه ځوانان چې د شپې تر ناوخته ناست وي او خوب نه کوي په بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو احتمال شته.
ناوخته څملستل څو منفي اثرات لري. یو خو دا چې د کانسنټریشن یا د تمرکز قوه کمزوري کوي، څوک چې په وخت نه څملي او کافي خوب نه کوي. بل دا چې په زده کړه باندې منفی اثر لري ځکه چې کافی خوب د دې لپاره ډیر ضرور دي چې څوک چې حاصل یو متعلم یو مطالعه کوي ذهني فعالیتونه لري د کافی خوبونه کې بیانو ذهني شیان زر نشي جذبولای کپادي حالت کې یو څوک فرزند دوه ځله یو شی ولولې زده کی که خوب کافی نه وي ممکن لږ ځله مول ولې زده نه کی بل مسله دا ده چې ناکافي خوب د بدن معافیت او مقاومت باندې اثر لري د بدن دفاعي سیستم کمزوري کیږي ورسره او امکان لري چې په میکروبي ناروغي او پاسانی سره اخته شي او کاخته شي بیا ناروغي ور باندې ډیره سخت وي ځکه چې بدن هغه لازم مقاومت نه لري چې میکروبونه دفع کړي.
استاد ازمی هم وايي تر نا وخت وي خپاتې کېدل په ځوانانو کې د اختلالاتو احتمال ډیر وي.
تاسو دې زنه خبرو کړه لبه د مرغه احتیاط پیدا کړي نور هم روګدي کیږي له کورنۍ نه له هر اړخه له عاطفي اړخه له ځینې اړخه لري کیږي په درسونو او ښوونځیو کې ستونزې پیدا کوي مشکلات پیدا کوي لاروی اړخه هم په ځینو انحرافونو وخت کېږي لاروی اړخه په ځینو انحرافونو او اروی ګډوډي وخت کېږي چې دا به کې دي اروی اختلالونه یا هم جنسي ګډوډي او اختلالات.
که غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما دوار سرګ د لاس ور کړی دي نو اول ز سول غواړم او سول بس مې حرکت را کړی دي.
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ور کړی ما معنا ته پکې ارزښت ور کړی دي.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د کابل په هنتون محصل فیصل جلال وای هغه ځوانان چې وای وخت خوب نه ورزي وجه داده چې دوی په نا وخت خوب ځان عادت کړي خو کدوې په وخت خوب ځان عادت کړي دا هم امکان لري.
نو دا یو عادت دی تر نا وخت پورې وي خوات کېدل کوو غوړ موږ د عادت بدلول هم شو د شپې په وخت وي د شو ز خپل معمول اندسې م چې د شپې لاس به جن خوته وي نه شم پات کېدل ځکه چې کزه تر نا وخت کېنم یعنی ز وخت عادت شوم تر نا وخت کېنم سهار ز گنگسی ما سر می خوگی یا خپل رزنی کارونه بی خیس هم نشم تر سره کولی. نو زمال پر وقت وختي وي د کې دلیو عادت دی خدای چې ځوانان د غرخته پام مو کې چې وختي کې وېد شي خپل خوب به پروي او خپل معمول نه خپل ورځنی کارون ته به رسیدګي وکړي.
وطنوال هغه ځوان دی چې وای وختي خوب کولای شي د ځوانانو په ژوند او کاروبار ډیر مثبت تاثیر وکړي. د ځان پاړه راتوایي
زه خپل ما دکاندار ما مثال د شپې د تو اتنی مباجو پر منګه دکانداري کوو دا غنه بازو مونږ کوو ډوډۍ خورو او مثال وېد کې ګو 9 بجې نه نیمه بجې او مثال ګټه ما ته داد ز په وخت باندې سار وختي را پاسېګم او خپل کار روزګار ته زمو مثال خار تم پکې منډي تم پکې تلې شم سودام راوړې شم خپل دکانداریم لګولې شم چې څو مشتریان ناز زما دکان لګیدلې صفه شوي بوشوي زو مشتری سره غا کولې شم د نو وخت به د کېدو ډیر ځانونه دي ډیر توانونه دي چې مثال نو وخت سملې مازغه دي نارامي فرېش نه بوشوي او مثال راکړه ورکړه کوم ستون زلاره په وخت باندې خپل کارونه تر د گیم نشو کوله.
د خجوان کولو په خاطر آرام او استراحت مهم ګڼل شوی چې ډیر کله ذهني او بدني آرامي هم په خوب تر لاسه کیږي. خو هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي څه باید وکړي؟ ډاکټر محب الله زغم هم دا پوښتنه ځوابوي.
بهتر ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلې وخت ولري. مثلا بهتر ده چې د شپې لاس بجې څملي او سهار وختي پاڅي. د دې لپاره چې خوب ورشي باید یو ساعت اقل یو ساعت کنه دوه درې ساعت مخکې تر څملاستو باید د الکترونیکي شیان خصوصا موبایل او کمپیوټر چسترګو ته ډیر لاندې دا باید ونه کړی. موبایل بند کی کمپیوټر بند کی یو ساعت یا دو ساعت مخکې د څملاستونه چې مغزه یې په قرار شي او که څوک داسې روږدي شوی وي تر نو وخت پورې کینی او خوب نه ورځي نو دوی د داسې وکړي چې سهار وختي پاڅېدل ځان ورسره روږدي کی چې سهار وختي پاڅېږي داسې په تدریج سره. مثلا که په عادي حالت کې فرزان که سهار شپږ بجې پاڅېږي ساعت داسې عیار کې چې 15 بجې راویښ کړي بله ورځ 15 بجې راویښ کړي دغسې چې سهار چې څومره وختي پاڅېږي هماغومره د شپې بیا وختي خوب ورځي او که بیا هم خوب نه ورځي د شپې کتاب د مطالعه کړي بهترین لاره یم دا چې یو کتاب مطالعه کی بل خرستر کې ستړي کیږي او خو ورځي خو موبایل یا کمپیوټر نه بلکې خپل دغه کاغذی کتاب.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تار بلې ونی خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستيال غلام ولی افغان سره خبرې کوو او په دې اړه سره خبرې کوو چې په کابل ښار کې په پوزي موټر باندې د چسپکی یا مغناطیسي ماينونه ډیر زیات شوي دي. جناب افغان صاحب تاسو هم دې ته متوجه سوي چې دغه حمله بيخي په کابل ښار کې ډیر سوي؟
تشکر شپک صاحب، بالکل او مز متوجی تقریبا مز دولتی اراکین او منصبین او هانسن مز بنفس شخصیتونه همیشه د دې قربانی شوی. متاسفانه چې د لړۍ اوس کابل مرکز تام غزیدلې ده، بل او مستجریان کی
نو تاسو چې په جریان کې از دغه په وجدي ستونزه باندې بدلسوي، آیا تاسو له امنیتی چارواکو سره کورنیو چارو وزارت سره د دفاع وزارت سره خبرې کړي کوم نه دي کړي؟
بالکل تقریبا چې دا موضوع او رسیدلې ده په دې وخت ته خبره شته پارلمان په دوبنی رخصتي باندې سړي دي او خو بیا هم مشه غیر مستقیم شکل کې کله د امنیتي مسولینو سره استباقات قائم کړی دي او همیشه مدا ورته ویل دي.
تاسو دوی سره خبرې کړې دوی څه وایي چې دا علت په څه کې دی چې دومره مثلا مخالفین دا توان لري چې په ډیر اسانۍ سره غوي دا چسپکی ماينونه پوزي موټر باندې یا رنجر باندې دوی سری خوي؟
همیشه چې موږ د حکومت څخه د امنیت سیاسي د څنګه کړی دوی وایي چې جنگلای تنای دي او سره کېدل دي مسایل د دوستو دښمن ترمن توفیر کم شوی دي او نفوس زیاتی هغه مسایل نه دي. موږ ته کوم مشکلات موږ د کړی دي هغه بیا بیل مسایل دي. خبر دا ده چې موږ شی در کول شو هغه کوم مسایل چې موږ در کړی دي دا کشفي او استخباراتي مسایل دي. دلته اوپراتیوي معلومات موږ حکومت متاسفانه کشفی او امنیتی افراطی معلوماتو کې یو اندازه قدر د دوی هغه امکانات چې ضرورت لازم دي هغه په کافي اندازه نه دي. نو ځکه دلته دښمن د عبور و مرور او د دښمن د انتقالاتو د مواد انتجاریه یا د ان او ان سبب ګرځېدلی دي.
نو بیا ولې تاسو د امنیتی چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې کوي؟ ولې هغه باندې فشار نه چوي؟ ولې دغه مشکل د حل لپاره لاغوینه مثلا برنامه او پروګرامونه نه غواړي، اقدامات نه غواړي؟
تشکر. متاسفانه پارلمان یا مکنانه کو هغه اجرایه او قضایه کو نه ده چې ان شاء الله وتړي یا کشفي او فیصله دغه عدلي او قضایي ارګانونو ته مارکیټ
ولې د نظارت صلاحیت لري؟
د نظارت صلاحیت متاسفانه تاسو جریان کې چې دلته اداره ټوله سرپرست ده هغه وزیر صاحبان چې په کوم حالت کې زموږ د نظارت تر کنټرول باندې دقیق او فدر شکل راتللی شي هغه په اوس حالت کې هغه علت قرار نه لري او زموږ هم همیشه شکایت هم دا وي چې زموږ نظارت ضعیف دی، نیمګړی دی، کمزوری دی او هغه مسؤلین چې باید مشته په مسؤل په شخص باندې دقیقا پر وخت زمان جواب راکړه کې د دې په خاطر چې دوی زموږ څخه اعتماد را اخیستې نه ده او دوی ډیر په دې باندې باورمن هم نه دي چې زموږ د ولس پورې یا پارلمان یا مکنانه قوا دي پر موږ باندې 100% حاکمیت ولري او دوی د نظارت د تدبیر په حق له زموږ سره هغه قانوني برخورد وکړي په دې باندې دوی هم اعتماد او باور نه لري ځکه زموږ نظارت کمزوري شوی دی.
نو اوس بستاسو اقدام په دغه برخه کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د مرستيال پټوګستاسو او په مجموع کې دغه کمیسیون اقدام به څه ویل دی ورسته ځکه دا خو یو ستر اندېښنه ده. تاسو منئ چې کچېر په یو موټر کې تاسو کینئ نو هغه پوزي موټر چې سړی نه تیریږي دوی وایي چې ځان ساتي چې په دې کې چسپکی نه وي نه دا خو د کابل خار خلکو لپاره غټ اندېښنه ده.
جناب شفق صاحب زغپل په خپل وار سره د خپل ځان د مسولیت ادا کولو ارتباط دا شی وایم چې تاسو په خبري اوریدلې په قراتو باندې ما د ولسی جرګې آیات رهبری ته همدا غو تندنه کړې د چموږ هغه مسؤلیتونه چې د ملت د خوا مشتره سپارل شوی دي په قانون یا اساسي کې مشتره سپارل شوی دي. متاسفانه چې موږ په دې کې پاتې او ضعیف راغلي او تر اوسه پورې موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې نظر ته ضرورت دي موږ له هغه نظریات باندې د کومکونو په شکل چې موږ د راضي د سیمې او ملکي او د ولسونو سره مستقیمه ارتباطات لرو هغه ورسره شریکو او پر دې باندې د نظارت او کنټرول د تطبیق اثر تطبیق کوو. متاسفانه کمزوري راغلي او دا مسله یوازې دفاعي کمیسیون ته نه راجع کیږي، د خپل آیت رهبري د پارلمان ته هم راجع کیږي.
افغان صاحب همدغه د خلکو انتقاد هم همدا دی چې په مجموع کې ملي شورا په تیره ولسی جرګه او په امنیتي مسایلو دفاعي مسایلو کې ستاسو کمیسیون یعنی د دفاعي چارو کمیسیون هیڅ هغه نظارت چې لازمه ده هغه اقدامات چې د قانون پر اساس لازم دی هغه نه دي کړي یا ډیر کم دي.
بالکل دا نیوکه زه د ملت د نیوکه هم پر ځای بولم د ولسونو او زموږ خپل هم یو د نیوکه موږ لرو. موږ د خپل آیت رهبری ته راجی کیږي چې د ولسی جرګې آیت رهبری ته دا موضوع راجی ده چې مشکل نه کل شکایت کړي دي په دې ارتباط چې موږ کله کوم روغ غواړو چې په امنیتي مسایلو کې د مسؤلینو څخه غوښتنه وکړو هغه موږ ته په هغه درس شکل چې لازم وي او موږ ورڅخه وپښتو په هغه شکل موږ ته ژمن نه پاتې کیږي او موږ سره همیشه دا مسایل شریکول نه غواړي او یا ځان مسؤلین نه بولي موږ په وړاندې. نو دا موضوعات دا د شکایت په شکل
نو افغان صاحب د دې ترڅنګ آیا تاسو له امنیتي چارواکو سره له امنیتي ادارو سره دفاعي ادارو سره په تیره د ملي امنیت ریاست د کورنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت سره کومه طرحه تاسو کوم پلان دوی ته ورسپارلې دی په مجموع کې د امنیت بهبود او په خاص ډول د کابل ښار د امنیت خوالي په خاطر؟
تقریبا هر 15 ورځو شل ورځو کې مجاوب لا اندرې سره واره وزارت ته دعوت وکړو او دی راغړو همیشه مې وخت انداوی چې ولې ستاسو استخباراتي ورګانونه دا مسایل په شار کې داخل حملات چیزی دا په استخباراتي او کشفی ورګانونو پرې مربوط دي. تر دې راه ده ځکه چې دا فزیکی دغه حملات ته ضرورت نه لري چې د څنګه تیاری نه استفاده وکړي یا د انو اندلته د کشفی او استخباراتي ورګانونو موضوع ده. دا موږ ورته راځي کړي چې تاسو د خپل حقوقو پراتی معلومات څخه د حقوقو پراتی امکانات څخه استفاده وکړي چې د ولسمو سره کار وکړي استخدام وکړي د ولس سره نږدې پاتې من هسته ولسونو دی واستاج موږ همیشه خپل आवाज ذکرې دی او همیشه مو د دوی سره په خبرو اترو کې او همیشه مو داسې نه چې موږ بيخي په دې کې غفلت کړې دي موږ په کراتو دی راغوشتي دی او د دې حق له بو ور سره مذاکرات کړې دي او په دې حق ته مختلفه تاسو ورته ور کړې ده او همیشه مو د دوی سره هغه خپل نظرونه هم شریک کړې دي.
ولې
متاسفانه چې دا شی په درش شکل نه رهبری کیږي نو موږ هغه خپل دین ادا کړی دي چې
موږ د اجرات د لپاره ډیره کوي. او افغان صاحب تاسو حتما په جریان کې اوس تازه په تخار کې په یو پیخه کې ګور لسو زیات امنیتي ځواکونه وزل سوي دي تاسو هم په جریان کې اوس دا یو ډول انتقاد دا دی چې دا د خارندوی کې چې د پلانونه د امنیتي ورګانونو له خوا سم یا نه عملی کیږي یا نسته او ولسی جرګه او تاسو دفاعي کمیشن هم له دوی سره په دغه برخه کې هماهنګي ول نږدې کار نه لري هغه د قانون په اساس البته
زانونه د دې ملت اسکر احساسو نشمو د پدې ارتباط امنیتي دفاعي ورګانونو سره ارتباطات قائم کړي دي خپل نظریات مو تر شریک کړي دي. دلته یو اصل دا دی چې جګړه لای تنایی د جنگ او تر رسیدلې دي هغه چې هغه په اصطلاح تعلیمات دي چې دوی پلانونه دي امغه په درش شکل تدوی کېدل یا امنیتي شرایط په انګلیسي وی دي جنګ وصول دا دی زموږ د افغان امنیتي فایز واکونو سره چې کوم جنگ روان دی دا مادي جګړه نه ده دا د سیمې او منطقې په اساس جګړه ده. همیشه تاسو په یوه کله ناکله په دې کې د غټو مسؤلینو لاس هم وي چې د دشمن ته زمينه سازي د دې کوي چې راځي په شهر کې د حملات او انفجارات په ارتباط یا د نور د دخل په ارتباط مسائل دي. دلته عادي جګړه په افغانستان کې نه ده
جناب افغان صاحب دا خو عمومي خبره ده ولې هغه څه چې تاسو پورې مربوط کیږي د قانون په چوکاټ کې اوس دغه ته په پام چې په یو شمیر ولایتونو کې هم حملې ډېرې سیبي دي جدي سیبي دي او تلفات هم د امنیتي ځواکونو او د عامو وګړو ډېر زیات دي او په کابل ښار کې دغه نوی اندېښنه ده د مقناطیسي ماینونو چې د تلفات هم لري په ځینې مواردو کې زخمیان کړي هم دي عامو خلکو ته هم اندېښنه پیدا کړي اوس دغه د مخنیوي لپاره ستاسو سلام مشوره او ستاسو اقدام به څه وي؟
متاسفانه جناب شفق صاحب موږ د خپل قانوني حقوق یا صلاحیتونو څخه خبر خبر نه یو مشت تروسه پوری وزیر پر رسمي شکل نه دي مارته سو چې امدا تاسو وزیر دي تاسو پر دې باندې اعتماد لري کنه لري زخپل د وزیر د دفاع ته داوت صلحاو بزرګونو شکایتونه د وزیر د دفاع څخه لرم متاسفانه چې مشت قانوني صلاحيت مشترک کړی دی هغه څخه مش برخوردار سوی نه یو مشت وزیران نه جره مارته سوی چې دا مش هغه اندازې چې ملت ضرورت لري په هغه اندازې چې زموږ تحلیل و ارزیابی ده په هغه اندازې چې موږ پر دې باندې کوم اعتماد لرو موږ دې اعتماد څخه استفاده نه کوو او موږ د خپل قانوني حق څخه برخمن شوی نه یو موږ هم یو شکایت لرو په ځمن کې ملت موږ څخه شکایت لري موږ باید د دولت څخه شکایت لرو هغه شعارونه چې دور تور کړی دي چې سر دیوان څنګه ربینی سم نه نو ورځ دی سر ورکی څنګه د لاس ورکی یعنی سر ورکړی دي نه د سر دی پاتو یاد د تجهیزات په کماندازه دي د معلوماتونو په کماندازه دي موږ ادي عقل د استزوا او استجواب صلاحيت نه لرو مشتدی نه دی را مارته سوی نو دغه زموږ صلاحيتونه موږ هم سره صلاحيت سوی زغدي د دولتونو د نماینده په صفت دا پیداوم چې په هیڅ یو شار کې د هیڅ یو افغان ژوند مسنن نه دی او هلته په کافي اندازه چې لازم دی هغه نه دی یو کال د حکومت پر اساس تر اوسه پورې کابینه نه درسته سوی کابینه نه د مارته سوی پارلمان په صلاحيت د نه دی ورکه سوی چې تاسو څوک د وزیر په صفت غواړي کنه غواړي
بله. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال ښاغلی غلام ولی افغان کور مودان ډیره مننه.